سلور بجو شوید آزادی رادو پری خبرونه که زحمت شیبر ساسو کور بایم پا تخنیکی برخه که می رحمت ساپای راسرم رستن دویده شه چاری در دی سات پا خبرونه که باوران دی واوری چه دا امریکا دا متحدیالتون و سنا لا افغانستان دا امریکایی زواکونو دا وطل و لایه رد کرد لطالبانو سره د سولې د خبرو د اجنډا یو اساسي موضوع هم دا د بهرنیو ځواکونو د وټلو ده. تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د نیمروز ولی وی له ایران څخه هر ورځ تر 200 پورې روژ د کسان د افغانستان خاورې ته اخراجیږي. په ایران کې د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځل کیږي. ډېر احتمال کېږي چې د امریکا متحد ایالاتونه د سړې جګړې د وخت د وسلو کنټرول د تړون رعایت ځنډول نن اعلان کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي د یوې لایحې په تصویب سره له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. دواړو ګوندونو دغې لایحې ته درویشت مخالفې خو اته شپېته موافقې رایې ورکړې. په دې لایحه کې راغلي د امریکا مشرانو جرګه په دې باور ده چې په افغانستان او عراق کې لا هم افراطي ډلې د متحده ایالاتونو امنیت ته جدي ګواښ ګڼل کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنګټن کې د امریکا د صنایعو د سکتور له استازو سره د کتنې پر مهال ویلي وو امریکایي ځواکونه به د سولې پر یوه موافقه تر سلا کېدو وروسته له افغانستانه ووځي. د نیمروز والي وایي په ایران څخه هره ورځ تر 200 پورې روژ د کسان هم د افغانستان خاورې ته خراجېږي. سید ولی سلطان نن جمعه د ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام کې د خبرو پر مهال وویل
هغه کسان چې د ایران دوی په اصطلاح را دمارس کېږي په دې کې هره ورځ په حدود یو نیم سل دوه سوه معتادین زموږ خاورې ته راشړل کېږي. موږ دلته مرکزونه ورته لرو د دوی د تداوع دپاره.
خو د نیمروز ولی وایي په دې ولایت کې د معتادانو د درملنې یو خصوصي مرکز فعال و. په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له کبله فعالیت په ټپه درېدلی. سید ولی سلطان وایي د روژدو کسانو د تداوي دولتي مرکز د ټولو معتادانو د درملنې ظرفیت نه لري. ایراني چارواکو تر اوسه د افغانانو او د هغوی په منځ کې د معتادانو د اخراج په اړه تبصره نه ده کړې. د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزمقله ولسوالۍ کې د دولت د وسله والو مخالفانو په حملو کې شپږ افغان پوځیان وژل سوي. چارواکي وایي د وسله والو دغه حملو چې تېره شپه ناوخته پیل سوي څو ساعته دوام وکړ چې په نتیجه کې د دولت ګڼ مخالف وسله وال هم وژل سوي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن سهار ازادي راډیو ته وویل
د امنیتی ځواکونو شپږ تنه غړي شهیدان شوي او اووه تنه ټپیان دي. ساحې ته د مرستندوی او ضربتي ځواک له رسیدو سره سم د دښمن حملې په شا تمبول شوي دي.
شغلی امنی وایي په دغو حملو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وژل سویو غړیو د شمیر په اړه کره معلومات نه لري. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ایران کې د هغه اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځل کېږي چې په نتیجه کې شاه له واک څخه وپرځول سو. د دغه انقلاب بریا په ایران کې دوه نیم زره کلنې شاهي واکمنۍ د پای ته رسېدو سبب وسوله. د 1979 میلادي کال د فبروري پر لومړۍ نیټه آیت الله روح الله خمیني تر 14 کلنې جلاوطنۍ وروسته له فرانسې څخه ایران ته ستون او د اسلامي جمهوریت مذهبي مشر سو. نن په ټول ایران کې پر ځایي وخت 9:03 ټیک هغه وخت چې ویشت کلمخ کې د تهران پر نړیوال هوایي ډګر د خمینی الوتکه کښېناستله زنګونه وکړنګول سول. د کلیزې دغه مراسم چې د اسلامي انقلاب د سهار لسیزه یې بولي لس ورځې دوام کوي. په عراق کې د تاجکستان 15 ښځینه وګړي له افراطي ډلې داعش سره په اړیکو له تورنېدو وروسته په عمري بند محکومې سوې. د عراق او کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبیدالله زبید زاده ازادي راډیو ته وویل دغه 15 ښځې پرون پنجشنبه محکومې سوې دي. د هغه په خبره د دغو ښځو د محکومېدو پر مهال په بغداد کې د تاجکستان د سفارت یو چارواکی حاضر و. د زبید زاده په خبره د تاجکستان د یوه بل وګړي محکومېدل وروسته له هغې وځنډېدل چې عراقي چارواکي ورته د ازبکي ژبې ترجمان په مندلو کې بریالي نسول. د تاجکستان د چارواکو په خبره په وروستیو کې پیراغ کې 3 تاجکي ښځې له داعش سره د ارتباط په تور په بند محکومې سوې دي. ډېر احتمال کېږي د امریکا متحده ایالاتونه د سړې جګړې د وخت د وسلو کنټرول د تړون رعایت ځنډول نن اعلان کړي. واشنګټن تور لګولی چې روسیه له خپلو هغو مکلفیتونو چې په دغه تړون کې درج سوي سرغړونه کوي. د کانګرس یو کارکونکي پرون ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به احتمالا نن دا اعلان کوي. امریکا د فروری دویمه روسیې ته ضرب الاجل په توګه ټاکلې چې د 1980 میلادي کال د تړون د یوې برخې په توګه د واشنگټن غوښتنې پر ځای کړي. دا د منځواټنه او اټومي وسلو د کنټرول تړون دی چې 2 کاله مخکې لاسلیک سوی و. ګڼو خبري اژانسونو پرون راپور ورکړی و چې ډېر امکان لري امریکا دغه اعلان وکړي. په هم کې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن یو خبري کانفرنس ورکړي، خو د کانفرنس د موضوع په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې راتلونکي اونۍ به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې دویمې سرمشریزې نیټه او ځای اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې دی غواړي را روانه سیشن به کانګرس ته د وینا پر مهال دا اعلان وکړي. نوموړي خبرونه ته ویل هغوی یعنی شمالي کوریا غواړي دا کتنه وسي. داسې ویل کېږي چې ټرمپ او کیم به په ویتنام کې چې له دواړو هېوادونو سره ښې اړیکې لري له یو بل سره وګوري. ځینو چارواکو بیا ویلي چې ښایي د امریکا او شمالي کوریا مشران د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې سره وګوري. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون اول د تیر میلادي کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلي وو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لایحه د امریکا سنا رد کړه. دا پریکړه به له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو څه اغیز وکړي؟ وړاندې به یې په خپرونه کې تفصیل درکړو. د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجې پر سر د شکایتونو د کمیسیون او خپلواک کمیسیون اختلافات بیا را برسېره شوي دي. د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د نږدې 600 قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه یې نیولې.
په دې وروستیو کې کوم یو کمیټه جوړه شوې ده، دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابر کړو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې تمه ده نن واشنگټن له ماسکو سره د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو له تړون څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا هغه لایحه چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان ردوي تصویب کړه. په لایحه کې د امریکا له حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو له ایستلو مخکې باید داسې شرایط رامنځته کړي چې د افراطي ډلو قطعي ماتې یقیني کړي. جمهوري غوښتونکو چې په سنا کې اکثریت دي د ډیموکراتانو په مرسته دا لایحه د 30 مخالفو رایو په وړاندې په 8 موافقو رایو تصویب کړه. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات ترکوي.
له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د سنا په تصویب شوې لایحه کې راغلي دي چې په دې دواړو هیوادونو کې لا هم افراطي اسلام پالي ډلې فعالې دي او دا د امریکا لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. په لایحه کې دا یادونه هم شوې چې که څه هم په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ شوی، خو په دواړو ځایونو کې د ترلاسه شویو بریاو د ساتنې لپاره له لازمو اقداماتو پرته د امریکا د پوځي ځواکونو بې وخته ایستل نه یوازې سیمه بې ثباته کولای شي، بلکې د داسې یوې تشې باعث هم کیدای شي چې روسیه او ایران به د هغې د ډکولو هڅه وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې یو نیمه میاشت مخکې د 2013 کال د دسمبر په 16 نیټه له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. دا اعلان د امریکا د کانګرس او د دې هیواد د متحدانو لپاره حیرانوونکی و. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس په ګډون ډیرو امریکایي چارواکو ویلي دي چې ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په اړه هم غور کوي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې پر ضد د مخالفت په لایحه کې د امریکا پر حکومت غږ کړای چې په افغانستان کې په زیات شمیر د پوځي ځواکونو د ایستلو له هرې پریکړې مخکې داسې شرایط رامنځته کړي چې د افراطي ډلو قطعي ماتې یقیني کړي. جمهوري غوښتونکي سناتور میچ مکانل چې په ندرت سره د ولسمشر ټرمپ او د هغه د پالیسیو په مخالفت کې خبرې کوي د دې لایحې طرحه سنا ته وړاندې کړې ده. ښاغلي مکانل په روانه اونۍ کې دا هم ویلي وو چې هیواد ته د امریکایي ځواکونو ستنول ډیر نیک کار دی، خو دا یادونه یې هم کړې وه چې دې ډول کړکیچونو ته نه پاملرنه کولای شي یو ځل بیا د امریکا په ښارونو کې د خطر باعث شي. نوموړي زیاته کړې و چې د افغانستان او سوریې د کړکیچونو د حل لپاره یوې سیاسي او ډیپلوماتیکې حل لارې ته اړتیا لیدل کېږي. یو بل جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو هم ویلي وو چې له افغانستان او سوریې څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو پروګرام یو ناسم فکر دی. د افغانستان په جګړه کې نږدې 2,500 امریکایي سرتیري مړه او د امریکا د وګړو له مالیو میلیاردونه ډالر لګول شوي دي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیري لري چې تر ډیره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او له هغو سره د روزنې او سلا مشورو په برخه کې مرسته کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو سره د امریکا سنا مخالفت کړی. د سیاسي چارو کتونکی صدیق پاتمن له کابل په ټلیفون را سره دی. پاتمن صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیستې. لومړی دې تر شو چې د امریکا د سنا دا پریکړه به له طالبانو سره د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د سولې په خبرو څه اغیز وکړي؟
جناب شبر صاحب، موضوع واضح ده. دغه د امریکایي قوو وتل په داسې حال کې چې یو سیاسي جوړجاړی نوی رامنځته شوی یو اړخ دی، او د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې د قواو په تدریج وتل دا بله موضوع ده. د امریکا سنا د دې پریکړې مخفوانه داسې معلومیږي چې هغې د یو سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې که دا قواوې ووځي شاید هغوی د دې خبرې مخالفت ونه کړي او تایید کړي، ما پرته د سیاسي جوړجاړي نه د افغانستان نه په یو مخ د امریکایي قواو وتل په افغانستان کې داسې یو ناورین رامنځته کوي چې هغه د هیچ چا په ګټه نه دی، نه د امریکې په ګټه دی، نه د افغانانو په ګټه دی، او نه د منطقې په ګټه دی. په دې خاطر چې د امریکا اوږد مهاله حضور دلته نتیجه ورکړي، بهتره به دا وي چې د یو سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې امریکایي قواوې د یو تقسیم اوقات په اساس باندې د منطقوي تضمیناتو او نړیوالو تضمیناتو، کله چې زه نړیوالو تضمیناتو ته ځم، منظور ده کله چې یو سیاسي جوړجاړی هم کېږي باید د امنیت شورا ملاتړ د ځان سره ولري. منګه د ډاکټر نجیب الله په وخت کې کله چې د ملګرو ملتونو استازي د سولې ماموریت پر مخ بیو، هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو بیواکه اداره ده. زما هیله به دا وي چې افغان حکومت او امریکایي پلاوی یا د امریکا د بهرنیو چارو استازی په نهایت کې موضوع د امنیت شورا ته وغورځي، چې د ډاکټر نجیب د وخت پیښه تکرار نه شي. ځکه د هغې وخت په اشتباه دا وه چې د افغانستان موضوع د امنیت په شورا کې نه وه مطرح شوي، او تنها د ملګرو ملتونو سرمنشي د خوانه پر مخ وړل کېده.
بله، پاتمن صاحب، که بیرته چیرته د سنا پریکړې ته راوګرځو، د امریکا د سنا په پریکړه کې داسې هم ویل شوي دي چې هغه وخت باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي چې داسې شرایط رامنځته شي چې د دوی په وینا د افراطي ډلو قطعي ماتې په افغانستان کې یقیني شوي وي. یعنی دا د خلیلزاد د سولې له هڅو سره په ټکر کې نه راځي. زلمی خلیلزاد پرون هم په ټویټر کې لیکلي وو چې مهمه موضوع دا ده چې پرمختګ پکې شوی دی چې له افغانستان به امریکایي ځواکونه ووځي.
هلته بله خبره هم دا په څنګ کې وه چې هغې د طالبانو سره په خبرو کې دا پیشرفت هم موجود و چې که امریکایي قواوې ووځي، طالبان به د القاعدې سره رابطه قطع کوي، او دې ته هغوی توجیه هم ورکړه چې طالبان به په شرعي لحاظ باندې په حیث د اولي الامر د القاعدې نه غواړي چې د افغانستان نه ووځي. دا شرعي توجیه وه. نو په دې لحاظ باندې هغه وخت چې القاعده هم په افغانستان کې نه وي، او طالبان د سیاسي جوړجاړي د لارې نه د افغانستان د سیاسي نظام یوه برخه وګرځي، دا په حقیقت کې د تروریزم پای ده. ځکه چې دا یو بری دی چې هیڅ لوری په دې کې بایلون کې نه دی. یعنی هم طالبان ګټونکي دي، او هم افغان حکومت ګټونکي دی، او هم دلته بین المللي قواوې خپل ماموریت پای ته رسوي. ځکه چې هغه څوک چې نن ورته موږ تروریستان وایو، سبا هغه د یوې سیاسي ډلې په حیث باندې راځي، او په افغانستان کې یا په حکومت کې شاملېږي یا په یو بل میکانیزم باندې مواجهه کوي او د نظام جز ګرځي. نو په حقیقت کې زما توجه داسې ده چې دا ماتې نه، بلکې د یو سیاسي جوړجاړي د لارې نه د بری لاسته راوړل دي.
د دې له خطره چې د امریکا سنا دا لایحه تصویب کړې ده او په سنا کې د امریکا د اپوزیسون ډله برلاسه ده، نو فکر نه کوي چې په ولسمشر ټرمپ به هم فشار راشي او ممکن د تډیره سخت شي چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، حتی که د قطر په خبرو کې په دې برخه کې پرمختګ هم وشي؟
الته یو سیاسي صوبات او استحکام دی، هغه د چالت سیستم حکومت کوي او د سلا مجلس د سیستم دلاره نه غواړي چې دا موضوع حل شي، نه دی یو فردي تصمیم دلاره نه، او دا زمونږ په ګټه ده، زمونږ د ټولو افغانانو په ګټه ده چې د فردي تصمیم دلاره نه بلکې یو جامع تصمیم دلاره نه چې په هغه کې د افغانانو ګټې او د امریکایانو ګټې په ګټه سره نغښتې وي. موږ په هیڅ صورت د دې مخالف نه یو چې طالبان دی سیاسی سسٹم تنرازی او یاد د حکومت جز کی گینا او یاد پا انتخاباتو کی کنی ہوگا تی داگا سر حکومت سر سوک مخالفت کی، اما من دی سر مخالف شو چی دا مجاہدین دا وقت پیخ بیتا تکرار شی، دا افغانستان اردو متلاشی شی، سیاسی نظام متلاشی شی، یا او چا چوارم ساس حضور تعرف کما اغدادی چی دا حکومت دا بدلون او دا نظام دا متلاشی که دو ترمان باید دوستان فرقو کی حکومتونه بدلیږي هم د انتخاباتو د لارې او هم د سیاسي جوړجاړي د لارې نه، اما نظام باید په خپل ځای پاتې وي. که موږ نظام په دو کې ورکو او یا هغه په معامله کې ورکو، په هغې صورت کې بیا موږ هېڅ لاسته راوړنه نه لرو او دلته به یو لوی ناورین راځي.
پتمن صاحب ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم په خپل ځای دی او ممکن کمیسیون خپلې پخوانۍ پریکړې ته ستون شي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند علي رضا روحاني نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د وخت له پلوه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نور فرصت نشته، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکنه نه ده او د شکایتونو کمیسیون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو خبریالې ناجي صافی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي کچېرې شفافیت تامین نشي د شکایتونو کمیسیون به د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه تستون شي. د دغه کمیسیون غړي او ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تصمیم قبلي موږ د ارتباط به کابل
د کابل انتخابات په تړاو زموږ پخوانی تصمیم اوس هم تعلق کوي او لغوه شوی نه دی، او کله چې ټول شکایتونو لومړني ورستي ته رسیدنه وشي موږ به خپل ورستي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 13 ولایتونو نهایي نتایج اعلان کړي دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي لا هم د کابل د انتخاباتو په اړه بشپړ اسناد د انتخاباتو کمیسیون له لوري دوی ته نه دي سپارل شوي. دغه کمیسیون وایي که شفافیت تامین نشي او واقعي رای له غیر واقعي رایو نه بیل نشي د کمیسیون تصمیم به پر خپل ځای وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د لومړنیو او وروستیو پایلو اعلان له غبرګونونو او شکایتونو سره مل دی. د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د معترضو نوماندانو په اعتراضونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنران د پیسو په اخیستلو او معاملو تورن شوي او په کابل کې د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه یې کړې، هغه څه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رد کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د کابل د انتخاباتو نتایج جنجالي او له درغلیو ډک بللي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د انتخاباتو په تړاو د درغلیو اسناد او شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارلي دي. د دې کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکن نه ده او شکایتونو کمیسیون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیګار ادارې د وروستي راپور په عکس العمل کې ویلي چې د دغه وزارت د ځواکونو په شمیر کې کموالی نه دی راغلی. د دغه وزارت چارواکي دغه راز وایي دا مهال د افغانستان په هیڅ ستراتیژیکه سیمه کې طالبان واک نه لري. د سیګار د ورستی راپور لمخه چې د پنځشنبه پر خبر شو د تیر کال په مقایسه د افغان امنیتی ځواکونو په شمیر کې کمواله راغله. د راپور وای افغان حکومت ته دی وات پر سبان دي 350% خاور حاکمیت لري. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د ورستی راپور په خبرګون کې ویلي چې د دغه هیواد د کورونی چارو وزارت د لیکو په شمیر کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د سیګار د ورستی راپور له مخې چې د جنوري پر 1 نیټه خپور سو راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې ګړندې شوي، د تیر کال په مقایسه سږ کال د افغانستان امنیتي ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د سیګار د راپور له مخې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر 3,803 تنو ته راکم سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی دغه راپور ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل
در صفوف نیروی امنیتی اگما امروز
دی وی کده کورنیو چارو وزارت له موقف استاسو سره وژه خېجم د افغانستان د امنیتی ځواکونو په تشکیل کې هیڅ کموالی نه دی راغلی. موږ اوس مهال هم 2500 تنه ریزرو ځواکونه لرو،
په تعداد 2500 نفر ریزرو درم.
د شغل رحیمی په خبره له دغو ریزرو ځواکونو څخه د تلفاتو یا د دندې د پرشېدو په صورت کې د ملي او سیمه ایزو پولیسو او د امن نظم د پرسونل د پراکېدو لپاره کار اخستل کیږي. د رویټرز خبري اژانس راپور له په داسې حال کې چې ټاکل شوی د فبروري پر 15 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې بیا پیل سي او د احتمالي اوربان او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو موضوع به د دې خبرو په اجنډا کې وي، نو د لیکوال په خبره د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال به افغان امنیتي ځواکونه تر لا ډیر فشار لاندې راولي. د سیګار وروستی راپور وایي د افغانستان حکومت د دغه هیواد پر 53.8% خاوره کنټرول لري. سیګار لیکي د افغانستان په تاسیمې د طالبانو په واک کې دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو ادارې د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې افغانستان 396 ولسوالۍ لري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي چې د دولت وسلوال مخالفین د دې هیواد هیڅ ستراتیژیک سیمه په واک کې نه لري. دی وایي موږ نه وایو چې هیڅ سیمه د طالبانو په واک کې نه ده، بلکې هغوی هیڅ ستراتیژیک سیمه په اختیار کې نه لري. هغه څه چې موږ یې تاییدوو یوازې 19 ولسوالۍ دي چې د افغانستان د دښمنانو په اختیار کې دي. پاتې ټولو سیمو باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت مطلق حاکمیت لري. د شغل رحیمی په خبره په وروستي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر ډیر و، خو په وروستیو 4 میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جمعی او تاروز بریدونو په ډیره دوسره د امنیتی ځواکونو په تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تمدا چې د امریکا متحده ایالات بنن له روسي سره د منځني واټن مشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي لټړون څخه خپل وتل اعلان کړی. امریکایي چارواکي وایي متحد ایالات ځکه له دې تړون څخه وځي چې روسیې د سړې جګړې د دې تړون له مخې پر خپلو مکلفیتونو عمل نه دی کړی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا د کانګرس یوې سرچینې پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ښایي نن د دسمبر په لومړۍ نیټه روسیې ته له ورکړل شوي مهلت څخه یوه ورځ مخکې د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي له تړون INF څخه د امریکا وتل اعلان کړي. امریکا روسیې ته د فبروري تر 2 نیټې پورې مهلت ورکړی و چې په 1980 کال کې د دواړو هیوادونو لخوا د دې لاسلیک شوي تړون له مخې خپل مکلفیت ترسره کړي کنه ترې وبوزي. نورو رسنیو هم راپور ورکړی چې دا اعلان نن کیږي. د امریکا لخوا د دې پریکړې تمه 2 مخکې لا کېده، خو په پیکینګ کې د متحدو ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو اندریا تامسن او سرګی ریابکوف له پرونۍ ناکامې غونډې وروسته اعلان یقیني شو. روسي رسنیو د ریابکوف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي له بده مرغه په دې خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. او میرمن تامسن په یو مرکه کې وویل روسیه لا هم په دې اعتراف نه کوي چې له INF څخه سرغړونه کوي. دې تړون ته چې د مسکو او واشنگټن په اړیکو کې تل د کړکېچ سرچینه وه، تر ډېره په اروپا کې د انډول د اداره کوونکي موافقې په سترګه کتل کېږي. واشنگټن او ناټو روسیا تورنوي چې د ام 299 په نوم د کروز توغندیو په جوړولو سره له INF څخه سرغړونه کوي، خو مسکو هغه تورونه ردوي چې وایي د دې توغندیو جوړول له INF څخه سرغړونه ده، او په مقابل کې پر متحدو ایالاتو تور لګوي چې له دې تړون څخه د وتلو په پلمه غواړي د وسلو د سیالۍ نوی پړاو پیل کړي. واشنگټن ویلي دي چې که روسیا بیرته د دې تړون شرایطو ته غاړه کېنږدي، نو د فبروري له 2 نیټې وروسته به له INF څخه د وتلو شپږ میاشتنۍ پروسه پیل کړي. خو امریکایي چارواکو دا یادونه هم کړې چې که روسیا د دې تړون پر بنسټ پر خپلو ژمنو عمل وکړي، نو واشنگټن به بیرته پکې شامل شي. INF دواړه هیوادونه د هغو کروز او بالستیک توغندیو لرلو، جوړولو او ځای پر ځای کولو منع کوي چې له 1500 کیلومترو نیولې تر 15,500 کیلومترو پورې واټن وشتلی او اټومي سروکي وړلای شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په یو شمېر ایالاتونو کې د سړې هوا سخته سفر اخلي. تفصیل له سلطان محمد سرور څخه.
د متحده ایالاتونو په اکثرو 12 لویدیځو ایالاتونو کې سمندرګي کنګل وهلي او عامه خدمتونه په خلکو درېدلې دي. هوا په بیلابیلو ځایونو کې د سانتیګراد په کچه له منفي 6 پیل ان تر منفي 15 هم لوړه شوې. د ترافیکي پیښو او سختو سړو په سبب له شنبې راهیسې د لږ تر لږه 10 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د شیکاګو له 2 هوایي ډګرونو او نورو لویدیځو کرښو څه باندې 2000 پروازونه لغوه شوي او 3500 نور ځنډېدلي. ترامپ چې د نړیوالې تودوخې د نظریاتو مخالف دی، ټویټ کړی او لیکلی دی په نړیوالې تودوخې څه ټکل ویدلې.
ستاسو لا پیغامونو
نور محمد نور د یلمند ولایت څخه سره په تماس کې هم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. غواړم چې په اکسه کې د سولې دوه خبرې وکړم. هغه ده چې سوله خو ډېره شایسته خبره ده. سوله افغانانو ته په شکل دا چې دوی بلا تشپېله کسان چې لمر اخیږي، خو د خلیلزاد هر سفر هر بلنه موږ ته د ستاینې وړ ده. سوله د خدای او رسول ښه ده، د قرآن فیصله، د مسلمان فیصله. که سوله په رښتیا کوم دولت غواړي، یا یې طالبان غواړي، یا یې خارجان غواړي، نو هغه دې اولن وربند وکړي. خلک دې نور نه وژني، ټکان دې نه کوي، چاپی دې نه ورکیږي، طالبان دې حملې نه کوي. نو چې کله وربند وسو، د وربند وروسته نو سوله کېږي. خو بیا هم دغه ګاونډي هېوادونه چې لاس وهنه پشکې ونه کړي، ولې که د افغانستان سوله وسي، کله نو بیا د ګاونډیو هېوادو ګټه د پشې کې نشته. نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د په افغانستان کې چې څونه جګړه وي، ودوی ته ګټه د افغانستان رسېږي. نو غواړم چې په صداقت سره د سولې علي وزلې ټول مسلمانان او په هر هېواد کې د هر ملت خلک وڅغه ته افغانان واڅوي چې سوله وکړي، او پر پاکستان فشار راوړي، پر طالبانو فشار راوړي. اولن د وربند، دوهم به بیا د سولې خبرې. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم. من په کندهار ولایت کې د هلمند سره مجر شوي د سنګین د ولسوالۍ څخه نقبله خبره کوم. د سنګین په ولسوالۍ کې به مالیه پولیس کې وم، هلته مې راجر شولم، ولسوالۍ سکوت وکړي، ابار شولو، مجر شولو، کندهار ته اوس د کندهار په شپږم موضوع کې مې وظیفه کړې ده. د درو میاشتې ماشونه راڅخه خوړلي دي، وایته پر دوو تذکرو پر دوه نامه باندې سوچي. نو زه د نورو مقاماتو څخه خواهش کوم چې ځینې تذکره رسمه کړي از من.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
سمیولہ د میوند کلی پر سولې سمس کې لیکي، افغان ځوانان باید د سولې په برخه کې همکاري وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د سولې خبري تر هغو نتیجه نه ورکوي چې دا خبري بین الافغانی نشي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکي سوله به هغه وخت راشي چې ولسمشر ترامپ له افغانستانه ځواکونه وباسي. عبیدالله له کابل لیکي په افغانستان کې باید امریکایي ځواکونه پاتې شي او له هغه وروسته اور بند وشي بیا سوله ټینګه شي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د قطر د غونډې نتیجې باید دواړه لوري له افغانانو سره شریکې کړي. عبدالحلیم له میوند لیکي موږ اول اور بند غواړو دوهم سوله. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې دي خو په دې شرط چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وشي. نورالله بارکزی له فرا لیکي د طالبانو دښمن امریکا ده، له هغو سره خبرو ته حاضره سوې ده، له دولت سره باید خامخا سوله وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د امریکا مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي، د یوې لایحې په تصویب سره له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. دغه لایحې ته د دواړو ګوندونو لخوا درویشت مخالفې خو اته شپېته موافقې رای ورکړل سوې. د نیمروز والي ویل ایران څخه هر ورځ تر 200 پورې روږدي کسان هم د افغانستان خاورې ته اخراجېږي. سید ولی سلطان وایي چې په ولایت کې د دغو کسانو د تداوی امکانات کم دي. د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزمقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې شپږ افغان پوځیان وژل سوي دي. پیران کې د هغه اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځل کیږي چې په نتیجه کې شاه له واک څخه وپرځول سو. د دغه انقلاب بریا په ایران کې د 2500 کلنې شاهي واکمنۍ د پای ته رسیدو سبب سوله. پیراخ کې د تاجکستان 15 شزینه وګړي له افراطي ډلې داعش سره په اړیکو له تورنیدو وروسته په عمري بند محکوم سوي. ډیر احتمال کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه د سړې جګړې د وخت د وسلو کنټرول د تړون رعایت ځنډول نن اعلان کړي. واشنگتن تور لګولی چې روسیا له خپلو هغو مکلفیتونو چې په دغه تړون کې درج سوي سرغړونه کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې روسیه وایي د افغانستان د شخړې په ارتباط له اسلام آباد سره له نږدې همکاري کوي، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت خبري. د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت مسولان وایي توانې دلی چې پرې روسیو کې د سکم شپږ سوه قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مودفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د سروې له مخې تر دې دمه په ټول افغانستان کې 1400 کاني ساحې پیژندل شوي چې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې هلمند، ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، کندهار، پنجشیر، بدخشان او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې 1400 کاني سیمه پکې پیژندل شوي، خو اکثره یې د وسلوالو مخالفینو، سیمه ییزو زورواکو او یا د عامو خلکو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ارګانونو په مرسته توانېدلی چې تر اوسه د 1400 کاني سیمو لړلې د شاوخوا نیمایي دغو کانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي او خوندي کړي.
د ایسایو په اساس معنی 1400 سیمې پیژندل شوی چې غیر قانوني کیندنې عملا جریان درلود. نه موږ وتوانلو چې 504 اتیا ساحې محافظت کو. په دې وروستیو کې کوم یو کمیټه جوړه شوې ده، دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابر کړو.
د بوبل په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې وي او قانونه پکې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي، هلته د امنیتي ځواکونو عملیات کیږي او له قانونو د قاچاق کوونکو لاسونه لنډیږي. د خاغلی مطفی په خبره یو کړنلار ترتیب شوی چې لمخې تصمیم نیول شوی په لږه موده کې به د 19 ولایتونو په 120 ساحو کې له خلکو سره د قانونو د کیندلو قانوني تړونونه وشي. په دې وروستیو کې ځینو کورنیو او بهرنیو سیړنیزو بنسټونو ویلي چې د افغانستان اکثره قانونه د سیمه ییزو زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. دغه بنسټونه دا هم ویلي چې وسلوال مخالفین د دغه قانونو لکیندلو نه هر کال سباند 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او د افغانستان ضد جګړه پرې توده ساتي. د اقتصادي چارو پوهان پتیره تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وایي چې د افغانستان اقتصادي ځان بسیاینه د قانونو له قانوني کیندنو پورې تړلې خو د ده په خبره له ډېرو کلونو راهیسې افغان حکومتونه ونه توانېدل چې د دغې ځمکنۍ پانګې د غیر قانوني کیندنو او قاچاق مخه ونیسي.
افغانستان په برخه د معادنو کې واقعا ډېر غني مملکت ده. متاسفانه دغه ناکاره دولتونه چې رامنځته شوي دي او دغه مافیا چې په افغانستان کې شتون لرل او د دې سره بهرني مافیا هم یو ځای شول، د دغې قانونو نه یې ډېره ناوړه ګټه پورته کړه، دغسې قاچاق شول. او متاسفانه چې په دغه بخش کې نه پانګه اچونه وشوله او نه د دغې نه ښه ګټه پورته شوه.
ښاغلی اکبر وایي د افغانستان د قانونو د ساتنې لپاره روانې هڅې کافي نه دي. د افغانستان د قانونو او پیټرولیم د وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د نفتو، ګازو، مسو، قیمتي ډبرو، کرومایټو، د ډبرو د سکرو او داسې نورو موادو ډېرې قانونه لري چې د ځینو تړونونه له یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره وشول، خو د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو وروسته د ځینو لویو قانونو تړونونه بیا کتنې ته وړاندې شول چې د چارواکو په خبره کارونه روان دي. دغه وزارت دا هم وایي چې د وزارت د پلان له مخې د قانونو ساتنې او کیندلو ته تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپروو. خو اوس یو راپور. روسیا وایي له ترهګرۍ سره د جګړې او د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره له اسلام آباد سره نږدې همکاري کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې پروسې په تړاو مذاکرې او د سیمې د هیوادونو توقعات زیات شوي دي. سالم محمد صالح راپور لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې اسلام آباد او مسکو د داعش وسلوالې ډلې د پراخېدو په اړه اندېښنه لري. دا څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروه د جمعې په ورځ د اونیزې خبري غونډې پر مهال کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا هلې ځلې ډېرې سوي دي. د همدې پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې سیمې ته د خپل سفر پر مهال د روسیې دوره هم کړې وه او د دې هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې وې. خلیلزاد پر روسیې سربیره پاکستان ته هم تللی وو او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې وې. د رسنیو د راپورونو پر اساس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د همدغو هلو ځلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي، له افغانستان سره پر پوله پراته هیوادونه په دې لړ کې ستره همکاري کوي. روسیه د خپلو پولو د امنیت د ټینګښت لپاره د دغو هیوادونو د هڅو او همکاریو باوري شریک دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تر دغو څرګندونو څو ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پاکستان ته سفر کړی و او د دې هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې کابلوف د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې وې او پاکستاني چارواکو ورته ویلي و چې په دې لړ کې به هڅې جاري ساتي او د سیمې د ثبات لپاره یې په افغانستان کې سوله ضروري بللې وه. خو افغان چارواکو وخت نا وخت د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر همکاري شک څرګند کړی دی.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله منی. ستاسو د روغتیا په هیله د دې ونی په خبرونه کې مې ستاسو هغه پوښتنې له افغان چارواکو سره شریکې کړې چې د مخابراتي شبکو په برخه کې لري. البته د خبرونی د وخت په پام کې نیولو سره مې د ټولو مخابراتي شبکو په اړه ستاسو د پیغامونو څو بیلګې راخستې دي او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلان ستاسو پوښتنې ځواب کړې دي. تر یو لاندې وخت وروسته به په ګډه
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلان صاحب زموږ د خبرونې میلمه دی او د ټلیفوني شبکو په اړه چې تاسو کومه ستونزه لري هغه ته به ځواب ووایي. ځلان صاحب، خبرونه ته شرغلی، اول به د لمړنی اوریدونکو پیغام او رو بیا به ورسته تاسو جواب ترسو.
السلام علیکم. زما حضرت شک من ولادت واشه د ولس علیک تقدیر کوم. نو دا مخابرات څنګه ګر سر کار نه کوي تقریبا د دې اوس دیا کال کې چې دا غروشن شبکې او دربا شبکې دواړه کته کړي دي په دغه شبکې پالیس یې موږ سره به ګټي وروره یو مریض خطر پر وخت مې مریض ډاکټر ته مسر سواله وروره د دولت څخه مې او د مسلمان څخه غوښتنه هم دار چې دا شبکې ته اله کې دا شورا او دغه لیکلې دي
بلای زلم صاحب
شکایت اطرائی داری سرم دا مشکل شریکم امنیت برخه کې ستونزې وي د برېښنا برخه کې ستونزې وي چې مخابراتي شبکو فعالیتونه به وخت نا وخت قطع کېدل پرې کېدل به د سلام مخابراتي شرکت انتنونه او سایټونه هلته اوس پراخه شوي دي فعال شوي دي پر دې راپور خلک هم ورناراضي دي د افغانستان فعالیتونه هم ښه شوي دي او زیاتر څنګه نور خصوصي شرکتونه هم مخکې چې د امنیتي ستونزو له کبله څه متضرر شوي وو او پایې تخریب شوي وي په هغې باندې کار روان دی تر څو پورې بېرته فعالیتونه یې په عادي توګه باندې دوام وکړي.
بلې مننه. د کونړ ولایت څخه به د یو بل اوریدونکي شکایت راواخلو.
بل اسلام علیکم. زه سرور د ماړونګي ولسوالۍ د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه غواړم چې ضرور د زمونږ د کونړ پایاګانې چې ډېر سخت مشکلات سره ټول مسلمانان اخته دي زموږ دا کولاو چې چا چې بندي کړي دا کولاو. وسلام.
بلې ځلان صاحب.
بلې د کونړ ولایت تر اوسه پورې موږ داسې په رسمي توګه د دوی د مخابراتي شبکو د ستونزو په اړه باندې څرګنده ترلاسه کړې. دوی کولای شي چې هلته کوم مشکلات یا ستونزې وي په مستقیمه توګه باندې په کونړ کې د مخابرات وزارت ترشي تر څو رسمي بڼه خپله کړي او مخابرات وزارت اقدام وکړي.
مننه کوم ځلان صاحب. اوس به د پکتیا ولایت یو اوریدونکي ستونزه واورو.
بل السلام علیکم. شاهین احمد زای خبر کوم. پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه مونږ دغه د ایم ټی ان پایا طالبانو سوځلې ده او مونږ د دولت راخواست لرو مونږ پایا او دغه راته جوړه کې مونږ ډېرې ستونزې لرل د ټلیفونو سره. ټلیفونان هم نه روښېږي. ټلیفون یو ځای ته نه پیکېږي. د شپې خو بېخي کار نه کوي او د ورځې صحیح نه وي. خو بیا هم خیر د ورځې د غومره بیا له ولایت نه گزاره کوي کار کوي. شپې بالکل کار نه کوي. دا موږ ته جوړه کوي نور وخت نه نیسم. د خدای په امان.
ځلان صاحب د پکتیا ولایت.
د پکتیا ولایت ما مخکې دی چې یو شمېر ساحو کې موږ د امنیتي ملحوظاتو له کبله مخابراتي شرکتونه د ستونزو سره مخ کېږي. وخت نا وخت په خدماتو کې ځنډ راځي. د دې خاطر باندې چې مخابرات د هیوادوالو نه هم زموږ نه داده چې هغوی د امنیت په خوندیتوب کې د شرکتونو سره همکاري وکړي او هغه خپل حد اقل ادا کړي. ما مخکې د هلمند ولایت اړوند موضوع باندې یادونه وکړه چې مخابراتي شرکتونه ټول په دې باندې کار کوي تر څو پورې په هغه ځایونو چې د هغوی سایټونه تخریب شوي وي یا متضرر شوي وي هغه له سره بېرته ورغوي او خدماتو ته خپل دوام ورکړي.
او د زابل ولایت څخه به د دوو اوریدونکو شکایتونه پرله پسې راواخلو.
السلام علیکم. زه بدلون یم د شمرزول ولسوالۍ نه زنګ وهلی ده. ورور د سلام رمپنی غلاوې شو کړی دي او دغه ته موږ کاغذ جمع کوو سیم ته هغه سبسکرایب بیرته بیا ډېر روپۍ څلوېښت روپۍ کاټ کړي وایي. دا تا پلانکی شی کې پاله کړی د پلانکی شی مخابراتو له وزارت څخه غواړو چې دا سلام شي په کا یا وروسته سمه پهاله کې یا د لبای مې مننه.
السلام علیکم. زما احمد تزیل الکوزی د زابل ولایت د خیر کفا ولسوالۍ د جلدک د سیمې څخه خبره کوم. ورور کوي جلدک په سیمې کې افغان سیم قاضي مې په پښتو ور موږ شکایت کړی دي. نو زما د وظیفه څخه دا غوښتنې دلیل کوي افغان سیم قاضي ودري دا خو مت مصرف کړي وو خالي دا شخصي شرکت کې خو دې غوږی امر وکړل دی. افغان سیم قاضي ودري درې کال څخه دوه کال کې چې موږ افغان سیم قاضي نه لرو ناري او خو یې چې موږ نه غوړو. بلې
ځان صاحب د دې دوه اوریدونکو اواز مو اوریدل.
بلې د مخابراتي خدماتو پراختیا ته موږ ژمن یو او مخابراتي شرکتونه هم د دې په خاطر چې هم په متوازن شکل باندې ټول خلکو ته خدمات ورسیږي او هم د شرکتونو منفعت ته پکې هغه غواړي چې خدمات پراخ شي
یوازې په هغه ساحو کې چې مشکلات او ستونزې وي هلته د هیوادوالو همکاري مهمه ده چې او دې تر څنګ د سلام مخابراتي شبکې د فعالیتونو په اړه باندې یو دولتي شبکه ده او زموږ مربوط کېږي. موږ په نوي کال کې په پلان کې لرو چې د افغانستان په بیلابیلو ساحو کې نږدې 500 پایې انتنونه په نوي فعال کړو ترڅو پورې ټول خلک په متوازن شکل باندې مخابراتي خدمات ته لاسرسی ولري، او همداراز د خصوصي شبکو د فعالیتونو د کیفیت د ښه کېدو لپاره او د دوامدار فعالیت په خاطر باندې په پلان کې لرو ترڅو مخابراتي شبکو ته زمينه سازي وکړو ترڅو د هغوی فعالیتونه دوامدار شي.
بل تاسو دغه اوریدونکو په شکایت کې هم واوریدل، دوی د بایو په اړه هم شکایت لري چې وايي بایو لوړې دي یا مثلا د دوی څخه پیسې اخیستل کیږي، په دې باره کې څه جواب لري دغه اوریدونکو ته؟
د نرخونو د کمښت په باره کې موږ تیره اونۍ د افغانستان مسؤلینو کنفرانس لپاره اعلان وکړ چې په ټولو په ځانګړې توګه د انټرنیټي خدماتو کمواله راځي. دوی تر څنګ دا چې د مخابراتي شرکتونو ته د ګری فایبر